په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت پر لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فر ایان مکری وایي که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنې حکومت په رسمیت وپیژني، نو باید د بشري حقونو درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. ښاغلی مکری چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسیږي، پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې له افغانستان سره به د امریکا په ژمنتیا کې کموالی رانشي. نوموړي د خپل ځای ناست کرین ډکر په اړه ویلي چې نوموړي به چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان ملګري پاتې شوي، د امریکا د ګټو د ساتنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره نه ستړي کېدونکی او اغېزمن کار وکړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د امریکا سفارت لکه د لویدیځ د ډېرو نورو سفارتونو په څېر له دوحې خپلې چارې سنبالوي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت وایي وروستیو سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لاره دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي، خو د دې ویره شته چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر تر دې زیات وي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون یک شنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ، خو دا نه ده روښانه چې آیا هغه به له تایوان څخه همکتنه ترسره کړي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسي له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبولي. د پلوسي له دفتره پرون په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنگاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته لاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغې غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسي به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. د اروپایي جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام یې خپل کړ. د دغې لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی سټډیوم کې ترسره شو، دومره نندارچیان ورغلي وو چې له دې مخکې د دغه جام لپاره نه راټول شوي. انګلستان په دې بریا سره چې په ویمبلی سټډیوم کې د 8000 زیاتو مینوالو په مخ کې خپل کړ، په یو نړیوال جام یا یورو جام کې د دا ډول یوې بریا لپاره 55 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیزې کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د بست ساتونکو او کابل بازانو ترمنځ ترسره کیږي او دوهمه لوبه ماسپښین مهال د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونو ترمنځ پلان شوې ده. شپږیزه د افغانستان شل اوریزې تجارتي کرکټ سیالۍ دي چې اته لوبډلې پکې لوبیږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ استډیوم کې چاودنې ځینو خلکو ته مرژوبله واړوله، خو ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
دا هغه پیښې نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډېر مصیبتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم، زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم، الله یې تشویق کړم. دا یعنې د هغو خلکو په مخ باندې یوه درنده څپېړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالۍ واخلي.
دغه راز له هند او زمبابوي څخه هغه دوه نړیوال مبصران چې هم د لوبې ته ورغلي وایي د لوبو تر پایه به په کابل کې پاتې شي. ازادي راډیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیلري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظریات واوري. ایان مکری به چې روانه اونۍ د امریکا د 16 فر په توګه دنده پای ته رسیږي، دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې کړې دي. نور بل صفي ولستاني زی واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریځ او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دفیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همداراز د یکشنبې ناوخته څو پرله پسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي، نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. تا طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفوې فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج لافیر آن مکیری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکیری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکیری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو په مهال ویجاړ شوی، د تیر جمهوري نظام په مهال د آغا خان مسل خوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکړي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي دا هغه د 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده او همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1902 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پختونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غني په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، دا هم د خبرونې وروستی راپور. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو غونډې ته ویلي چې ادارې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروباره په ملاتړ سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لټه کې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبره د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپل هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي، هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ. څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیا رغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبرې پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې 100,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي چې د اگست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سله نه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استازي عبدالله ال درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2030 کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 10 میلیارد د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو